افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. دوشنبه ده، د لړم یا عقرب 28 د نومبر 11 په څو شیبو کې روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار خبریږي. پیل په خبرونو کوو. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه یا سیف د چلډرن وی د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیې او نقدي مرستو له لارې د 3000 کورنیو لاسنیوی وکړي. په افغانستان کې دغه بنسټ د بشري چارو مسؤلې چاریتي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف د چلډرن پر خپل ایکس پاڼه پرون خبره کړې ویلي، دا مهال د 3000 ماشومانو په ګډون یوازې 6000 کورنیو سره دغه پروګرام له لارې مرسته کولای شي.
موږ د ژمي بستې او د جامو کیټونه لرو. دا هغه بستې دي چې په ژمي کې موج کې اټکل کوو سخت به وي، د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو کړي دي. په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د کورنیو د مرستې لپاره په ټوله کې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. شاوخوا 1,300,000 کسان دغو مرستو ته اړتیا لري.
د جمیله نشد کې دوسره په افغانستان کې د نوړه بشري وضعیت په باب اندیشنې لا زیات سی وی او ویل سی وی تر ډیره به ماشومان اغیزمن کړي چې لوږه او بې وزلی زیات کړيږي. له ایران او پاکستان افغانستان ته د شپږوشتو کورونایو د ستنېدو خبر ورکول شوی. باختر خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن پر خپل ایکس پاڼه خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 10 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 2، د نیمروز د وریښمو پله له لارې 2 او د هرات د اسلام کلا له لارې 2 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته ستنې کړې شوي. پاکستان د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج چټک کړي. ورسره له ایران او نورو هیوادونو هم د افغان کډوالو اخراج روان دی. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون یکشنبه اعلان وکړ چې لږ تر لږه 325 تنه افغان کډوال د شنبه او جمعې په ورځو له ترکیې اخراج او کابل ته استول سوي دي. د هند په ممبئی ښار کې د طالبانو تر کنټرول لاندې قونسلګری د افغاني پاسپورتونو د ویشت لړۍ د پیل خبر ورکړ. ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن خبر ورکړی چې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي چې په هند کې ډیره افغان وګړو ته د پاسپورتونو د ویشت لړۍ پیل شوې ده. د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او قونسلګری د نویو پاسپورتونو د ورکړې اسانتیا نه لري. په هند کې د افغاني پاسپورتونو د ویشت لړۍ د پیل خبر داسې وخت ورکول کېږي چې د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي جی پی سنگ تیر اونی د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. د سوریې یو څارونکی بنسټ وایي چې د پلازمینې دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یوه اړوند اپارتمان د اسرائیل په پرونۍ هوایي حمله کې 2 کسان وژل سوي. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله یو تروریستي سازمان ګڼي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقونو د څار سازمان مشر رامی عبدالرحمن د فرانسې خبري اجنس ته ویلي پر سیده زینب ساحه د اسرائیل په هوایي حمله کې د 2 کسانو د وژل کېدو ترڅنګ 14 نور کسان ټپیان سوي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دغه بنسټ چې په سوریه کې داخلي شبکه لري مخکې ویلي و چې په یوه ودانۍ کې چې لبناني کورنیو او د حزب الله غړو پکې ژوند کاوه، په حزب الله ډلې پورې تړلي کسان د اسرائیل په حمله کې په نښه سوي دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم لري د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او دغه ګوند د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ لري. د سعودي عربستان لوی درستیز فیاض بن حمید الرویلی د یکشنبه په ورځ تهران ته د یوه ناڅاپي سفر په لړ کې له خپل ایراني سیال محمد باقری سره وکتل. د ایران د ایرنا خبري اجنس راپور ورکړی چې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ او دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ایراني رسنیو په حواله باقری تیر کال د سعودي عربستان له دفاع وزیر شهزاده خالد بن سلمان آل سعود سره د سیمه ییزو تحولاتو او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې وې. الرویلی د سعودي عربستان دویم لوړ رتبه چارواکی دی چې د ایران او سعودي د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل له موافقې وروسته تهران ته سفر کوي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان د 2023 میلادي کال په جون میاشت کې ایران ته سفر کړی و. تهران او ریاض تر 2 کلونو وروسته د چین په منځګړیتوب د تیر کال په مارچ میاشت کې د ډیپلوماتیکو اړیکو د بیا پیل موافقه وکړه. د اسرائیل پوز وی په غزې تړنګ کې د فلسطین د اسلامي جهاد ډلې پوزي مشر محمد ابو سخیل وژلې. د اسلامي جهاد ډلې د جرمني خبري اژانس ته د ابو سخیل مړینه تایید کړې ده. د اسرائیل پوز پرون ویلي چې هغه د غزې په شمال کې پر یوه پخواني شوونځي په برید کې وژل سوی دی. په دې برید کې د ابو سخیل زوی، لور او درې نور کسان هم وژل سوي دي. ابو سخیل په می میاشت کې وروسته له هغې د اسلامي جهاد ډلې د پوځي مشر په توګه وټاکل سو چې د اسرائیل پوز په یوه برید کې د دغې ډلې پخوانی پوځي مشر وواژه. اسلامي جهاد ډله په منځني ختیځ کې یوه له سخترېزو ډلو ګڼل کیږي. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر رافایل گروسی له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته سفر وکړي. د ایران دولتي رسنیو پرون یکشنبه راپور ورکړی چې گروسی د چهارشنبې په ورځ ایران ته ځي. گروسی تېره اونۍ ویلي و چې ښایي په راروانو ورځو کې د ایران پر لانجمن اټومي پروګرام د بحث لپاره تهران ته سفر وکړي. ایران خپل اټومي فعالیتونه وروسته له هغې زیات کړل چې واشنګټن په 2013 میلادي کال کې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره کې له هغې اټومي موافقې ووت چې په 2015 میلادي کال کې د ایران او د نړۍ د لویو قدرتونو ترمنځ لاسلیک سوې وه. د موافقې له مخې د نړیوالو بندیزونو کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. او د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي لوبډله د بنګلادیش په وړاندې نننۍ 500 یا یو ورځنۍ مسابقې ته پوره چمتووالی لري. د دغه بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته وویل
د دغه لوبې دپاره افغان لوبډلې خپل بشپړ چمتووالی نیولی دی. کوګورو په دغه لوبلړۍ لومړۍ دوه لوبې هم ډېرې ښې لوبې وې. لومړۍ لوبه د افغان لوبډلې په بریا او دویمه بیا د بنګلادیش په بریا پای ته رسېدلې وه. خو په ټوله کې افغان اتلانو ښه پرفارمنس کړی، ښه کارکردګي کړي.
نننۍ لوبه چې څه کم نیم ساعت وروسته پیلېږي درېیمه او وروستۍ ده. که هر هېواد یې وګټي د روانې لوبلړۍ ګټونکی به اعلان سي. روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. سینا و بغل د سګو د کوچنیوالی یا د سګو د کوچنیو هوایی کڅوړو التهاب یا غزکی ته وایي. په افغانستان کې تیر کال شاوخوا 11,000 کسان په دغې ناروغۍ اخته شوي چې اکثره یې ماشومان دي. د عام روغتیا وزارت که څه هم څه غنې شمیرې نه دي خبرې کړې، خو تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې 2300 کسان په دغې ناروغۍ مړه شوي چې ډیرای شمیرې ماشومان دي. د نومبر 12 هر کال د سینه او بغل د عامه پوهاوي نړیواله ورځ لمانځل کیږي. پوښتنې دا دي چې سینه او بغل څه ډول ناروغي ده، ولې د هوا په سړېدو سره د دغې ناروغۍ پیښې ډیریږي، څنګه ځان او په ځانګړې توګه ماشومان له سینه او بغل وساتو یا وژغورو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی په جرمنی کې د ماشومانو د ناروغیو متخصص او په کابل کې د صحت طفل روغتون په خوانی متخصص ډاکټر صالح رحمان رحماني. ډاکټر صاحب ستړي مشه، راځي پیل دین وکړو چې سینه او بغل یا نمونیا څه ډول ناروغي ده، اول د ژمي په را رسیدو یا هم د هوا په سړېدو دغه ناروغي ډیره ترخلي کیږي.
چې زیاتر په دې ناروغۍ باندې هغه ماشومان چې عمر د 15 کلو نه کم دی او هغه لویان چې عمر د 15 پتو نه زیات دی ډیر په دې مرزه اخته کیږي او دا ډیر خطرناک دی سنینو ته. سینه او بغل کې چې تاسو ویل اصلا د سږو یا د ششو التهاب ته وایي، چې دا التهاب کیدای شي په برانشونو کې وسیږي یا په الویولو کې وسیږي یا د هوایی کڅوړو کې چې تاسو مخکې وویل. نو کله چې هوا سړه کیږي زیات ویروسي او باکتریایي مکروبونه مخ په وادي کیږي او د هوا د سړېدو سره کله چې سړه هوا سیستم تنفسي ته د پوزې د لارې داخل کیږي تاسو پوهیږئ چې د غشای مخاطي د پاسه یو نازکه طبقه ده چې یو ساختمان د مویک مانند ورته وایي چې سیلیا دي. دوی وظیفه دفاع ده په مقابل کې د مکروبونو. نو کله چې سړه هوا په شدت سره داخل کیږي دغه سیلیاګان یا دغه مخاطي غشاګان دوی تخریب کیږي او دلته هغه ویروسي مکروبونه یا باکتریاگان یا فنگسونه یا پرازیتونه چې با عوامل د سینه او بغل دی دوی په دزای کې رسوب کوي او داخلیږي سیستم تنفسی ته، چې دا کیدای شي هم علوي سیستم تنفسی هم سفلی مصاب کړي. علوي په معنا د ستونی او د هنجره او دا ځایونه، او سفلی کوای شي دا نلکه د ششچمونږ ورته برانشونه وایو، یا الویولونه چې هغه کڅوړي دي چې په هغو کې تبادله د ګازات صورت نیسي، دوی که التهاب پیدا شي. کله چې دا التهاب یا ویروسی یا باکتریایی یا د بل عامل له کبله باعث د دې کېږي چې دلته اضافه مایع تولید شي، یعنی مایعات تولید شي او اخلاط تولید شي، او دا باعث د مشکلات تنفسی شي. چې اولین علامه چې دلته په مریض کې لیدل کېږي هغه ټوخله ده، چې ابتدایي حالاتو کې ټوخله وچه اوسیږي، بیا آسته آسته کله که د مرض زرخنه شي او دوام وکړي کیدای شي چې بلغمداره ټوخله پیدا شي، په څنګ کې سردردی و گنگسیت و حتی تبه و لرزه د سینه درد، نور زیات علائم دي چې په مریض کې لیدل کېږي. تنفس سری کېږي، حتی په ماشومانو کې د پوزې پرش پیدا کېږي، د سینه پرش پیدا کېږي، او په کنکی عمر ماشومانو کې دونه زیات وصفی نه اوسیږي، خصوصاً هغه ماشومان چې عمر یې دوه میاشتو نه وړوکی، هغو دوی فقط شیدو خوړی نشي او ډیر زیات نارام اوسیږي، او تبه شدیده پیدا کوي، او لږ ذره سرعت تنفس پیدا کوي. نو دا یو ډیره خطرناکې وژونکې ناروغۍ ده، د دې د کبله چې خطرناکه ده، باید چې کورنۍ فامیلونه د عامې روغتیا وزارت ټول ارګانونه چې د صحت په برخه کې فعال دي باید جدي پاملرنه وکړي.
بله، او ډاکټر صاحب محترم، په ماشومانو کې نښې نښانې تاسو څرګندې کړې، لویان هم تاسو ورته اشاره وکړه چې ورسره مخامخ دي لدی ناروغۍ سره، خصوصا هغه لویان چې سنونه یې له 15 لوړ دي. په لویانو کې یا په سپینګرو یا سپینسرو کې هم ورته علائم ښیي او کنه هغه علائم فرق کوي؟
علائم یو لږ تفاوت لري. په لویانو کې کیدای شي د سینې درد وسیږي، کیدای شي ټوخله وسیږي، کیدای شي سینې غژاری پیدا شي، کیدای شي تبه، سردردی، گنگسیت، لرزه، حتی زړه بدوالی، کله استفراغ، گاهی گاهی هم کیدای شي چې اسهالات و داشهان پیدا شي. خصوصا زیاتر های رسک یا ډیر معروض هغه کسان دي چې هغو مزمن ناروغی لري، مثلا په شکر ناروغی اخته ای، یا مزمن امراض د سی او پی دی ولري، یا مثلا قلبی امراض ولري، یا هغه مریضان چې په مختلف و اشکال و د سرطانونو اخته اوسیږي، هغه دواگان چې بایست تضعیف د سیستم معافیت کیږي، دا دواگان یا خلی، یعنی امیون دپریسیف دواگان یا خلی. نو دغه کسان چې دی دوی زیاتر معرض خطر دی، او علائم هم په سن کې د ماشومانو او نظر په لویانو تفاوت لري، ځکه ما ورنبه ویلی هغه ماشومان چې سن د دوه میاشتو وړوکی هغو کې علائم بل رقم دي، او کله چې د دوه میاشتو نه تر 15 پورې بیا علائم لږ تفاوت لري.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب، څه لامل دی تر ډیره چې ماشومان په سینه او بغل اخته کیږي؟ آیا دغه ویروس دوی یا دغه کوم میکروب چې د دالو محیط نه دوی اخلي، او کنه د سړې هوا له کبله؟ کله ناکله ماشوم وای چې سړې هوا ته مو باسي وای دا سړو وه سینه او بغل شو، حال دا چې ویروس د هغه وجود ته داخل شوی وي. عوامل څه کېدلی شي، خصوصا د افغانستان محیط کې مثلا وارزو، په افغانستان کې تر ډیره په ښارونو کې، په کلیو کې د ژمي پر مهال دغه ناروغي زیاتیږي، حتی روغتونونو کې ځای نه پیدا کیږي د بستر. تاسو هم هغه د په صحت طفل روغتون کې کلونه کلونه کار کړی دی، تجربه لري، د سترګو لیدلی حال به مو اطمینان وي. څه لامل دی چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال د سینه او بغل پیښې زیاتیږي؟
په افغانستان کې څنګه چې لومړی مو ویلې، یو خو هوا ډیره ککړه ده، مثلا هلته په ژمي کې خلک زیات هغه د کوټو د ګرمولو په خاطر باندې د لرګي او د زغالو نه استفاده کوي، نو کله چې هوا ډیره کړکېچنه شي او په څنګ کې سړه شي، دا کوای شي چې وقعات د سینه او بغل ډیر زیات کی. او بل صحیح تغذیه مثلا ماشومانو ته ډیره اړینه ده، ګرم ساتل د ماشومانو ډیر اړین دي چې باید ګرم وساتل شي، او ښه مایعات او سبزیجات غذاګانې ورکړي تر څو چې زیات په دې مریضي اخته نشي. متاسفانه افغانستان کې زیاترین عوامل چې دی بکتریاګان دي او ویروسونه هم زیات دي، خو زیاترین بکتریاګان چې باعث مرضی کېږي مثلا ستافیلوکوک دی، ستریپتوکوک دی، نیموکوک دی، هیموفیلوس انفلونزا، دغه میکروبونه زیاتر په افغانستان کې لیدل کېږي. او ویروسونه چې دي زیاتر ویروسونه چې باعث سینه بغل کېږي، هغه ریسپایرټوري سنسیشل ویروس په نوم یادیږي، انفلونزا ویروس یادیږي، پارا انفلونزا ویروس یادیږي، اډینو ویروس یادیږي، همداسې نور ویروسونه. همچنان کیدلای شي په ماشومانو کې بعضی پرازیتونه هم باعث نیمونیا شي، فنګسونه یعنی فنګل نیمونیا ورته وایي، هغه هم کیدای شي سبب د سینه بغل شي. او بل عامل چې موږ زیات هلته په شفخانه کې لیدل په افغانستان کې، دغه اسپایریشن نیمونیا دی چې هغه مثلا ماشومان کله چې بعضی غذایی مواد خصوصا مثلا غوړ مواد چې خوري یا مثلا په ژړا کې کله چې دی نارام وسیږي، میان دی دوی ته غذا ورکوي، یا چې کله مثلا لږ مریضي شعور ښه نه وسیږي، ښه قرطولی نه شي، نو دلته دغه غذایی مواد یا نور شیان چې مایع وسیږي دا د دوی شش دور داخلیږي، یعنی مجرات غیر طبیعي ته چې د توای اسپایریشن نیمونیا چې دا هم یو خطرناک وژونکی ناروغي ده او زیات لیدل کیږي. نو دا لاملونه او بل د سړې هوا له کبله به مې ویلې میکانیزم همدغه دی چې په سړې هوا کې یو دغه مکروبونه چې دي زیات رشد نمو کوي، دا زیات فعالیږي. د بلې خوا دا طرق تنفسي چې کله تخریب کیږي، یعنی دفاع د بدن ونه شي کړی، که هر مکروب هر اجنبی شای وقت چه ده انسان وجود تا داخل که گی حال تا وجود که ارتا یا سیستم موافیت فعال که گی چه آقا با وقتی ده انتان دفع که ویروس ده که باکتریا ده که بل شده، نو کلا وجود مقاومت زیاد توسی گی کوایشی ده ویروس یا باکتری بله که انسان مریض نشی. اما کلا که انسان ضعیفی خصوصا ماشومان چه ضعیف دی، سیستم دفاعی ده بدن ده تیت ده یا ده پاره ده ماشومان زر مریض که گی. همچنان لویان چه منگویلی دوی هم سیستم دفاعی چمره چه عمر زیادی گی سیستم دفاعی خرابی گی یا ده پاره دوی زیاد مقاومت ده بدن تیتی زر مکروبونه باعث ده تولید ده مرض که گی.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. اوریدونکو ته هم وایو چې کولی سئ اړیکه ونیسئ، ستاسو د پوښتنو د ځوابولو موقع را رسیدلې ده. یو ځل بیا اوریدونکو ته د تماس شمیره اعلانوم، اوریدونکو یو نړیواله شمیره چې تاسو ورته اړیکه نیولی سئ 00 2022 12 15 01 01. ډاکټر صاحب په بڼو باندې کله ځره تام شو، اکثره ناروغي چې د خپلې بڼې لري څو بڼو کې را څرګندېږي، سینه او بغل څنګه ده؟ یوه بڼه لري او کنه داسې په ډال بندې باندې ویشلای شو؟
دا منګه ویشلای شو هم د عامل سببي نه چې منګه وړمبای ویل چې باکتریال ویروسي او پروتوزوالو مثلا فنګل دي. بل د نگاه د دبليو ایچ او یا د روغتیا صحي سازمان چې هغه کلاسیفیکیشن یا تصنیف بندي کړی ده، دوی په څلور کټګوري تقسیم کړی دی چې یو ته وایي نو نیمونیا یعنی سینه او بغل نه دی، بل ته وایي سینه او بغل، او بل ته وایي سیویر یا شدید سینه بغل، بل ته وایي ویری سیویر نیمونیا ډیر شدید سینه بغل دی. چې دا څلور تصنیف د روغتیا د صحي سازمان لخوا شوي دي چې موږ هغه نو نیمونیا او نیمونیا کولای شو یعنی سینه او بغل او نه سینه بغل چې هغه الګای موږ ورته وایي یا ریزش چې دوی کولای شي په کور کې تداوی شي. اما کله چې سیویر نیمونیا یعنی شدید سینه بغل، نو دوی کیدلای شي چې په داخل د شفخانه یا روغتون کې او ویری سیویر هم په روغتون کې درملنه وشي. بل ډولونه د اناتومي د نگاه دي چې ورته اناتومي د نگاه موږ کوای شو چې دا په نوم د برانکیال نیمونیا تقسیم کو، انټرسټیشیال نیمونیا تقسیم کو، لوکل نیمونیا او اسپایریشن نیمونیا چونبه ویلې. چې برانکیال نیمونیا دغه برانچونه یا دغه نلونه د هوایی دي، دا موږ کوای شو مثلا که یو ونې ته موږ ساختمان د یو ونې ته وګورو، ابتدا دا ساقه ده، بیا غط غط شاخونه دی، بیا بلاخله واره شاخونه و هم دقیقه سی چهونه پور تزی، بیا با پار نیرازی و گل و دشهن نیرازی. نو داده شش ساختمانم هم دست ده چه ابتدا یو ده چه آقا قصبه یا ترخیا ده، بیا دا پراسته و چپه شش تقسی بگی و بلاخره لانده واره برانشونه دی چه هر یو که چه التهاب پیدا کیگی یا اندام مکروب زای بزای کیگی باعث دی نماغه که مثلا لوکن و سیگی یعنی دمن ششونه جدی لوبونه لري یعنی ارشش درې لوبه لري چې هر لوب کې چې میکروب ور داخل شو هغه کیدای شي لوکل نیمونیا شي یعنی موضعی شي اما انترستیشل دایی چې د دوه لوبو تر منځ کې التهاب پیدا کیږي او برانکیالی نماغی بل آقا انشاقی اسپایرشن ده چه یو شای انشاقی گی یعنی غلط خوالل کی گی آقا باید سینه بغل کی نو دای اناتومی کدی آقا بله چه او سببی عامل و بله انات
و کور ودان دکتر سب سلامت و سیر ازی چه او سوریدون که تنوبات ورکو اوریدون که استریدیو سر وصل دی لیو اوریدون که سر بخبری و که ستری مشه رختی آدجوان شتماری پرگرام لازاده راژیو ناوری
نو موږ پښتنه د رحماني صاحب څخه دغه ده چې کومه شون چې په سینه بغل باندې اخته شي او خیر هغه دغه خو یار خو هغه مخنیوي دي چې مخنیوي باید وسی بیا چې په اخته شي نو بیا د لپاره کوم مشخصه دوا د خاص انتخاب د پیچکاریګانو راته وکړي
تاسو کوم ځای ناړي کني ولې وروره
د هلمند ولایت نوزاد ته
کله نوزاد کې څنګه داسې شاوخوا سوینې پیښه ستاده سینه او بغل ځکه د ساتامي وزارت پروسه کال ویلی و چې په ټول افغانستان کې یو لسکه پیښه د سینه او بغل دوی ثبت کړي هلته نوزاد کې وضعیت څنګه دی آیا رختون یا کوم کلینیک چې لري هلته غنګون استه نسته یعنی ماشومان څنګه تاسو سوینې په ساحه کې چې د سینه او بغل ناروغي دی موجوده وي
یاره خو کم پیدا کیږي دغه د خاص په خاص توګه باندې هم نه پیدا کیږي خو کم پیدا کیږي خو زموږ د روغتون یا کم کلینیک چې زموږ په منطقه کې دی دغه اقتصاد ډیر کمزور دی د دوا د خاص اقتصاد نه دی سم
تاسو خپل مجرد یې کوم واده کړی ماشومان لري
و زه څلور دانی اولادونه لرم مجرد نه
خا دا خود الله پاک نعمت دینو ما شومان مو ان شاء الله روغ دی ساکل مو په دې ورستوي کې روغتون ته مراجعه نه د کړیا کلینیک ته نه یتللی
یا نه یتللی ان شاء الله تر اوسه پر کوم مریضینه د غسه یو خداستی موږ په منطقه کې ما خپل په واکسین کې اوسه کار کړی دی نو موږ منطقه ته چې واکسین راځي دا واکسینو سره کلینیک ته راولم خو چې کوچنی پیدا سی راولم بیا دلته واکسینونه په کلینیک هم ورته ورکړي بیا کم دغه ګرځان د ټیم چې دی دا چې ګرځي بیا په دغه کې ما خپل کار کړی خپل ماشومان د ګرځ تر مخ واکسینوم بیا نو د نور مسلمانانو لور واکسینو
ښه کور ودان مننه دا ښه کار کوي چې د خپل ماشومان روغتیا ته پاملرنه کوي د مور او پلار دنده ده چې ماشوم زیږی بیا نو هغه روغتیايي مسلو ته هم پاملرنه وکړي خصوصا دغه کوم واکسینونه چې تاسو یاد کړل دا هم کله ناکله د انسان لو روغتیایي سیستم سره مرسته کوي او انسان له ډیرو ناروغیو نه ژغوري دا پښتنه مو ولي کله بل وردون کته په نوبات ورکو چې کوم ځای نه اړیکنی ولې ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي
همدار دې لغنان
او همدار سب غاګ مو سم شو مهرباني
د ما خو دغه پښتنه د ستدغه ماشومان کومې ساري دي کنه مثلا کوټه ورته ګرمه کې په ځنې کې یا سبای وختي ساره کنه نه ساره باندې دی وځي کنه نو به همدغه سره یا زکام یا چې نه بغل کیږي کنه نو بل دغه ریږي کنه وانان دي اکثره دغه خاور کې مستګانه کوي په دې کلو باندې چې کنه سمون گئی وینو مطلب په مختلفو ناروغیو باندې اخته کیږي نو ډاکټر صاحب نه ما خپل راکنه چې څنګه سره ما شومان وساتو مثلا کنه چې دغه ناروغي نه وژغورل شي ما شومان سره سره ستو کی دا خو دروازه سه بند کم دی وزي سبا یې سه وختي برخه ګرمه برسته نه وزي مثلا کنه بس دا وی باندې یخ یو وځي مریضانی کی
ښه مننه هم در سب کور ودان ستاسو پښتنه بداوي چې چیرته ما شومان نه قراریږي نو کورنۍ څو کی ځکه ماشوم خو نس کینه ولای چې کور کې بندي کې یا کوټه کې بندي کې نو اتمن به بهر وزینو د دې بهر وته په وخت کې د کورنۍ یو دند څه د لتیبي په لوت څو کې کور ودان
نه ورته واخلو چې چیرته کو ماشومان خو نه ساري کې نو مثلا دا غنه
او سلامات سه هم در سبیر مننه سلامات سه نظر مو وریدل چې پښتنه مو وریدل شو یو بل وریدون کې هم راخلو بیا به د پښتنه ځواب وستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غوږی
ودین صاحب لکه اخر صاحب سویل رښتیا هم دغه دموکراتیا ټولنه شو ګورو د څه په خاص مور پلار دنه ده چې دغه بشمان خو په غیر کې نه پیږي او څه باندې
نو په دغه غوړشته هم زیاتره ماشومان سینه بغل زیاتره زمي په موسم کې سوګل لودین صاحب دغه روښتنو ته څول چې ډیر له حد زیات ماشومان سینه بغل زیاتره ماشومان کومالات کی نو په دغه غل باندې خو دا کورنی خاص دند لري چې هغه غوته توجه وکړي باندې وځي کوټه ګرمي نو ته ماسک ورواچی یعنی تقریبا دې باندې وخت نه وخت سرګش پاتې یا کوم نور مشکل لري نو په دغه غل خاص توجه باید ولري موږ په خاص توجه کوو زمي پاک لبا نشم د هر کال زمي راځي لودین صاحب نو شکر ته ماشومان لري خو بنت تروسه نه نارغه سی د شدید یعنی تقریبا موږ خاص توجه ورکو نو په دغه هر سره به توجه لري لودین صاحب یو خو افغانستان ستاسو بهتر معلومیږي چې لودین صاحب خلک ډیر غریبان دي نو بیا دغه دواګانې خو له هاته قیمت دي اگر دولتي کلینیکونه چې ورشي خاص دوا نه ورکي نو بهتر خبر دغه سره وقایته په ګرو کې نو دغه یو ښه ګام فکر
دی کور ودان محمد نبی ورور سلامات اوسې کوم خاصه پښتنه خو د سینو بغل پاره نه لري
بلې لودین صاحب دغه ډاکټر زبان ما دغه پښتنه دغه سینو بغل خو سوره قما ده یعنی باج باندې سره پیږي باج باندې سره نه پیږي نو په ټول کې به چې سړی په کومالات کې د ماشوم ګوري شي نه تقریبا سپګنې د شپټ بټالو دی باز وخت کې وګوري شي سینې باندې نو سړی نه پیږي نو په تر اخره نو ډاکټر صاحب نو پښتنه وځي دا سو نه ولري دا څنګه بغل دنیا سره
مو کور ودان لګ وړاندې مو په دې رانه واچول خو بیا به دغه وازی کو چې د عادي والګي یا د عادي ټوخي او د عادي زکام او سینې بغل اساسي توپیرونه پڅی کې د کور ودان محمد نبی له بغلانه سلامات اوسې یو بل اوریدونکو هم وصل دی دای به منتظر نه پریږدو خاده دی اړیکه پریش ولا ډاکټر صاحب د غوریدون کو چې هلمند او بغلان او لغمان اړیکه نیولې و پس له پوره خبرې درلو د خپل تجربې هم شریک کړي پښتنه اتمن تاسو لیکلې دي او هغه یو ورور چې نوزاد اړیکه نیولې و وای کومه ماشوم سینه بغل باندې اخته شین او لمړنی کارونه ورسره څو په کورنۍ کې چې تر غیبه تر ډاکټر رسو
ډیر علی دی ورور ته اول سلامونه بیا باید وایم چې اول د ورور باید پوښی چې د ماشوم سینه بغل دی او کادی ولګه یا ریزش دی ا دې لپاره WHO یو ساده لار پیشنهاد کړی چې هغه حساب کول د تنفس دی کله چې د دوی ماشوم یا ټوخی پیدا کوي یا ریزش شو یا مثلا تبدل استله دوی کوای شي چې ماشوم په توشک څملی او ټټر لوچ کی او د خپل سات ته وګوري په یو دقیقه کې د دغه تنفس حساب کی که چیرې ماشوم آرام وسیږي په جړا نه وسیږي یعنی بل ونډار شي کوشش کی چې کوټه ګرمه وسیږي د ماشوم تنفس باید حساب کی دوی ته باید ویل شي چې تنفس په هغه ماشومانو کې چې عمر د دوه میاشتو نه وړوکی اوسیږي که په یو دقه کې شپېته ځله یا زیاتر د شپېته نه اوسیږي دا ماشوم سینه بغل دی او که ماشوم عمر د دوه میاشتو نه ته د یو کال پورې اوسیږي که چیرې تنفس د ماشوم 50 په یو دقه کې یا اضافه اوسیږي نو سینه بغل دی او که چیرې ماشوم د یو کال نه تر 15 کالو پورې عمر لري نو دلته تنفس باید چې څلوېښت یا څلوېښتو نه که زیات وي دا مریض سینه بغل دی غیر دغه موږ هر ماشوم ته که ټوخی کوي یا پزه یې بهیږي یا ریزش وسیږي یا یو عادي تبه لري موږ سینه بغل ویلی نه شو دا ماشومان کیدلای شي په کور کې درملنه وشي بهترینه درملنه د ماشوم په کور کې داده چې ماشوم اول ګرم وساتل شي ګرم جامې ور واغوستل شي ډېر اوبلن ګرم مایعات ورکړ شي خصوصا د ایلن یا نانا چای ورکړ شي چای د عسل او زنجبیل ورکړ شي سوپ ورکړ شي کم غوړه یخنی یا شوروا ورکړ شي او زمنان ترکاری باب زیاد ورکر شی ده میوه او بورکر شی او ده ماشوم پوز صافه وساتل شی نور ارتا آزاد یا غد کلی واغوستل شی تنگ لباس نوسیگی نو دوی باید مراقب وسیگی او گوری چه دقا حالت که ورس پر از مخ په خکی دو و خو خطر خه او که چهره تا دره چلو رازو پر مریض خه نشو یا مثلا حالت بدر شه سرعت تنفس دیر شه یا مثلا دغه نفسک دیر وه یا د پوز مناخر دست الوتل یا اغه فاصله چه ده پخته او ده خیط تمنده اغه دیر چقره چقره تنفس کتله چه ده تا چستن راونگ وی کدالی دل کده یا که چیرې د مریض تبه د اته دېرش نیمو یا نه دېرش درجو نه پورته شوه او په پرستامول د شیو کنترول نه شوه، نو دا ماشوم باید چې عاجل ډاکټر ته ویوړل شي. نو هلته کلینیک کې بیا یا شفخانه کې روغتون کې مریض د ډاکټر د خوا معاینه کیږي او مناسب انتی بیوتیک او سپارښتنې به دې مریضانو ته کیږي. نو دوی ته فقط زما سپارښتنه داده چې د کور په سطح اول د کور هوا پاکه وساتي، ګرمه یې وساتي او تهویه شي، یعنی وخت نا وخت کړکۍ وازې شي او د کور هوا ته تازه اکسیجن ور داخل شي، نور لباسونه ګرم واغوستل شي او بل ښه تغذیه مناسبه صحي تغذیه ماشوم ته وشي تر څو چې مقاومت د ماشوم جګ شي او ماشوم سیستم دفاعی وکولی شي دا ویروسی که باکتری کارسی دغه د منځه ویسي او مریض طرف ته ښه توب لاړ شي. دا هغه کارونه دي چې دا هلمند ورور چې ویلی چې څه وکړو که سینه بغل یي، نو ضرور نه دی چې عاجل مریض ته موږ انټي بیوتیک ورکړو. که ته به یې ګوري مثلا ته به په تخرک کې باید ترمومیتر کیږي که چیرې اته دېرش نیمې درجه یا پورته اوسیږي، ورته د تبې ضد درمل چې هغه پرستامول دي بروفین دي دا باید ورکړ شي، او که چیرې او په څنګ کې ډېر مایعات ورکړ شي، ځکه خپله ورکول د مایعات باعث د کنترول د تبې کیږي. او بل ورور ته راشو چې د لغمان نه و همدرد صاحب وایي څنګه وکړو چې ماشومان څنګه وساتو چې مریض نه شي. ګران ورور ته باید زه ووایم چې دا دې ښه خبره وکړه چې ماشومان درسته په اطرافو کې زیات بیدیاو ته وځي، بیرون وځي، د نورو ماشومان سره لوبې کوي یا باغو ته ځي یا نور لوبې ساتیریانې کوي، نو په دې هکله باید تاسې مواظب اوسیږئ چې کله ماشوم د کوره بیرون وځي باید ګرمې جامې ور واغوندئ، جرابې په پښو اوسیږي، خولۍ یې په سر اوسیږي، او زمنان ماشوم ته کوشش وکړي چې د لویانو په پرتله ښه خواړه ورکړي. زیاتر هغه غذایي مواد چې هغه ښه فول انرژي لري باید ورکړ شي، مثلا میوه ورکړ شي، سبزیجات ورکړ شي او نور هغه مقوي غذاګانې چې باعث تقویه د ماشوم شي ورته ورکړ شي. نو دا ماشومان که تاسې ګرمې جامې ور واغونډئ او بیا بیرون ته لاړ شي، زه فکر کوم چې زر به مریض نه شي. اما که چیرې ماشوم مریض و مثلا یو ریزش یا ولگی نیولی و، نو دا ماشوم ته به اجازه مه ورکوئ چې بیرون لاړ شي، باید په کور کې استراحت وکړي، زیات مایعات واخلي، ګرم لباسی و اتاق تهویه شي، ښه ګرم وساتل شي. نو داسې ماشوم باید په کور کې قرنطین شي په خاطر د دې که دا بیرون وزي نور ماشومانو ته هم خطر دی، ځکه دا مریضی چې دا د تنفسي سیستم د لارې انتقال کوي، کله چې سړی ټوخی کوي، کله چې سړی پرنجیږي، کیدلی شي شاوخوای چې نور ماشومان اوسیږي یا نور خلک اوسیږي هغو ته دا ویروس سرایت وکړي او باعث د مریض کیدوی شي. نو زما هیله دا ده چې دغه شیان مراعات کړي، او ضمناً واکسینونه کله چې نوبت رسیږي باید خپل ماشومان په وخت سره واکسین شي، دا هم کیدای شي مقاومت د ماشومانو جګ بوزي. او بل ورور ویلی چې محمد نبی په نوم چې څو ډوله دی او فرق یې څه دی. ما وړومبی ویلی چې آسان تصنیف هغه دی چې د ډبلیو چو تصنیف چې یو ته وایي سینه بغل نه دی، بل ته وایي سینه بغل دی، شدید سینه بغل دی او ډېر شدید سینه بغل دی. چې هغه سینه بغل نه دی هغه کیدلی شي په کور کې درملنه یې وشي، او که عادي سینه بغل هم وي کیدای شي یو کوټری میکزازول یا یو امګزیسیلین ورته ورکوي، په کور کې درملنه وکړي، خواړه ښه ورکوي، مایعات ورکوي، تبه یې کنترول کوي، کور ګرم وساتئ او مریض استراحت وکړي. دا کیدلی شي دا دوه ډوله حالتونه په کور کې درملنه وشي. اما که چیرې سینه بغل شدید یا ډېر شدید سینه بغل اوسیږي، دا باید چې حتما شفخانه ته ویوړل شي او په داخل د روغتون کې یا په جدي مراقبت کې درملنه لاندې شي. هلته زرقي انتي بیوتیک و سیرومونه و اکسیجن و نور وسایل چې څه ضرورتي ډاکتران ورکړي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. دغه ډلبندۍ باندې او دا چې څنګه د عادي والګي او د سینه بغل تفاوت وشي یا فرق وشي، په دې اړه باندې ډاکټر صاحب ډېره ښه رڼا واچوله. په دې لچې اوریدونکو ستاسو سر پې خلاص شوی وي، که بیا هم غواړئ چې په دې اړه باندې نورې پوښتنې وکړئ، نو زموږ د اړیکې شمیرې د تاسو لپاره دی، اړیکه ونیسئ. او زموږ یو هدف هم دا دی چې مخکې دې چې دغه د سینه بغل فصل پیل شي، تاسو هغه احتیاطي تدابیر زیات کړئ ترڅو مو ماشومان له دغه ناروغي نه چې وجون کې ناروغي ده او ساتي. ډاکټر صاحب، یو بل باس هم د سینو بغل په موضوع کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې کله چې ماشوم سینو بغل سی هم حتی په د نور والګي باندې اختوي ډیر ضرورت استنی لګوي، کنول ورته لګوي او تزریقي دواوي ورکوي. اما په نور نړۍ کې، په اروپا کې چې موږ تاسو جمن کو یا هم په نور پرمختللې نړۍ کې، ماشوم ته په اسانه د پچکاری لارې یا هم د ستنې لارې دوا نه ورکوي، یعنی د کنولو استفاده ډیره کمه ده په دې نور نړۍ کې. اما په کابل کې، په افغانستان کې، په مجموع کې دا ډیره استفاده کیږي. لامل څه دی؟ هلته د نورو دوا او اغیز کم دی، ویروسونه قوي دي او کنه؟ یو څه ډاکټر صاحبان بے انصافی ورته وایي، څه ورته وایي؟ داسې کوم کار کوي؟ ولی په کابل کې یا په افغانستان کې ستنې ډیرې لګیږي ماشومانو ته؟
بالکل بالکل خبره مو صحیح ده. په اروپایي هیوادو کې زیاترین عامل د سینه بغل چې دی هغه ویروسونه دي، او موږ په ویروسي سینه بغلو کې کولای نه شو چې انټي بیوټیک مریض سوار کړو، ځکه انټي بیوټیک په ویروس هیڅ اغیز نه لري. او په وړه هیوادو کې، زمونږ هیواد غوندې د ځایو کې، زیاتر عوامل د سینه او بغل باکتریاګانې دي. ویروسونه هم کیدای شي، ځکه بال یا والګی که د یو مریض نیسي یا یو ماشوم که هغه جوړ نه شي او دوام وکړي، کیدلی شي چې اختلاطي شي په یو سینه بغل باکتریال، یعنی زمیمه شي. چون په ویروسی امراضو که همیشه مقاومت انسان تیت روزی که ماشومی که لوی وسیگی، نو وقتی چه مقاومت تیت شی اگه در چا خبر یا ضرب المثل دی و ای گیدر په شیر تبدیلیگی، نو کله چه مقاومت تیت شی اگه میکروبونه چه حتی په شکل در غیر مرضی په وجود کدی کدی شی فعال شی، باعث تولید مرض شی. یاد داده چه نور میکروبونه زمیمه شی یا اگه باعث سینه بغل شی. او د چې ډیر ستنه یا انجکشن ورکول کېږي په افغانستان کې، دلته څو مسالې دي. یو مسله دا ده چې زه فکر کوم زیاتره خلک ډیره توقع لري چې مریض ډیر زر جوړ شي، او بل یو لږ زره عدم آگاهی ده، یا نه پوهېږم تنبلي ده د بعضی کورنیو کې چې د خولې د لارې دواګانې مریض ته یا سم نه ورکوي یا په وخت نه ورکوي. هغه منظم تقسیم اوقات ساعتونه چې هر 8 ساعت بعد یا 8 ساعت بعد یا 12 ساعت بعد دوا مریض ته ورکړ شي، دا نه مراتی که هغه دپاره د اورال دواګانې هم دونه زیات موثر نه واقع کیږي. خو انجکشن په څنګ کې ده چې زر نتیجه ورکوي، متاسفانه چې اختلاطات هم ډیر دي، اپسی جوړوي، حساسیتونه کوي، ریاکشن کوي، حتی شاک انافیلکتیک باعث مرگ د مریض کیږي. نو زما نظر داده که چیر صحیح کارکنان و تا دکتر صاحبان و تا مریضان زی، اول خوب که مریض واقعا نیمونیای یا عامل باکتریا تشخیص کهی، نو آقاد پاره باید انتیبیوتیک ور کرشی. غیر داغنه بهتر داده چه مریضان و تا صحیح معلومات ولاندیشی او یا لگ ذره ور سر خبری وشی چه دغه مریض مثلا تکلیف ویروسی دی، انتیبیوتیک تا ضرورت نلری، گرم و ساته، مایات ورکه، مقوی غذاگان ورکه، هوا دو اتاق پاک و ساته، معتدل و ساته. دقیقا شهن چه او که او مریض باید اعتماد و که پر داکتر بانده او در داکتر پر خبرو بانده، نو که چیره کم علامت خطر پر مریض که او لیدل شی یا مثلا حالت خراب شی، که دهشی مریض بیرت مراجعه او که داکتر تا داکتر رو تا انتیبیوتیک شروع که. غیر داقه نه درست نده چه حق ناق مریض تا اول انتیبیوتیک ورکر شی، خصوصا بیا زرقی انتیبیوتیک ورکر شی.
بله. و یعنی ډاکټر صاحب، د وینې معاینات هم ډیر مهم دي. فکر کوم کله چې کورنۍ مراجعه کوي، خصوصا کچیرته ماشوم مثلا ټوخی ولري یا مثلا سینه زرزر لویږي یا هم زرزر تنفس یا نفس باسي، نو خدای مخکل دی چې تصمیم ونیول چې دته انټیبیوټیک ورکول سي، که هم د طبي عادي دارو درمل خدای چې وینې یو ځل وکتل سي. ځکه دغه تفکیک فکر کوم په وینې کې اسانه کیږي. اما یاداده چې غربت ده، یاداده چې د ځان اسانه ده. په اکثر مواردو کې ډاکټر صاحب موږ تاسو ته د شاهدان یو چې وینه هم په اسانه نه معاینه کوي، فقط حدس او ګمان باندې اکثر پیخی مختزی وای رازه دغه دوا ورته ولیکه ممکن فایده وکي. نو دغه د وینې معاینات په دغه مسایلو کې په اکثر مریضای کې خصوصا په سینه او بغل کې څومره مهم دی ډاکټر صاحب؟
بلکل تاسو خټه کې ته اشاره وکړه. متاسفانه او بدبختانه چې په افغانستان کې یو خو مشکلات تشخیص په دې زیات دي چې د وینې معاینه که موږ په خاطر د عامل د سببي وکړو باید وینه کلچر شي، یعنی کشچی چې په هغه کلچر کې بیا تثبیت کیږي چې دا ویروس دی، باکتریا ده که فنګس دی او نوې کمیا دی، بال دغه انټي بیوګرام کیږي، د کوم دوا سره اساس دی هغه دوا ورکول کیږي، په ډېر ارزانه طریقه ده تشخیص کیږي چې متاسفانه دا کلچر انټي بیوګرام موت په افغانستان کې نشته او داسې مجهز لابراتوارونه نشته. نو هلته صرف تنها یو عکس اخیستل کیږي او په هغه عکس کې تنها یو التهاب که ولیدل شي یا کوم هوا که یعنی موتوراکس جوړ کړی اختلاطی شوی یا پلورال فیوژن ورته وایي چې یعنی اوبه که ششو نیولې اوسیږي هغه ولیدل شي. او د وینې په معاینه کې په ساده معاینه کې صرف لیدل کیږي چې دغه لوکوسیټونه یا سپین کراویات که سویه جګه اوسیږي، مانا یې دا ده چې میکروب شدید دی، نو دلته ډاکټر بیا مجبور دی انټي بیوټیک ورکړي. خو دلته په اروپا کې بیا نور ټسټونه هم دي چې د وینې کلچر دی، مثلا سی ټي سکان ورته ورکوي مریضانو ته، ایکس رې ورکوي، دغه نور پیشرفته معاینات دي چې حتی رادیوسکوپی کیږي. نو دا معاینات بیا باعث دی کیږي چې دلته تشخیص قطعی وضع کیږي چې عامل چای دی مطابق دغه دوا ورکوي. اما د موږ په هیواد غونډې ممالک یا مخ په وده هیوادو کې دغه تشخیصي وسایل چون یو جنګ ځپلی هیواد دی دومره زیات امکانات نشته دی، هغه دپاره ډاکتران زیات کوشش کوي چې د خپل دغه کلینیکي ججمنت یا قضاوت نه کار واخلي او څه هغه فزیکي معاینه چې په مریض کې کوي هغه تشخیص کوي چې دا ویروسی ده که باکتریایی ده، بیا دغه کار دواګانی ورکوي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ، راځئ چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، مهرباني وکړئ ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ رادیو نه اورئ.
السلام علیکم ورحمت
الله. وعلیکم السلام ورحمت الله. کوم زین ماړی کني ولې ده او د سینه بغل پاړه که مشخص پښتنه لري؟ مهرباني. هلمند له نوزاد نه مخکې بل اوریدونکي هم اړیکه نیولې وه، وایي څلور ماشومان لرم خو د الله په فضل چې څلور وړی روغ دي. تاسو څه وایي، آیا په ماشومانو کې تر اوسه چې د هوا د سړېدو پیل دی د سینه بغل یا د والګي نښې نښانې شته؟
بس د سینه بغل لس خاصه مریضي خو نشته چې و سړی وایي، مګر دغه مریضي ستا په ځینو کوچنیانو کې چې دا د نس ناس مریضم لري، دا کوچنی چې په زړه یاد دی بل بغل یو ایش په زړه یاد دی که څه مشکل وي.
ښه، یعنی مشخصا پوښتنه مو څه شی ده مهرباني؟
پوښتنه مې دغه ده چې ما دا کوچنی چې دا نه په دوا کې نیک تم بیا ولې دوا غاښ نه ول.
ښه، تاسو غږ موږ سره ستا مهرباني خبرې وکړئ. یو ماشوم وایي چې مریض ده، ډاکټر ته مو هم بولی و، ستونزه څه شی ده؟
ستونزه دغه ده چې دا نس ناس مریضم لري بل کوچنی نه دغه دوا سره ښه کېږي بغیر وایي نو چې را
د څومره وخت ده دغه ماشوم؟
دا ماشوم به ځان د درو میاشتې تقریبا
درې میاشتې یوازې نس ناس لري، نور تبه زکام پوزه خو به نه بهږي؟
پوزه
بریږي او څه جګر سره تستای. ښه، څومره وخت کیږي چې دوا مورته شروع کړې؟
تقریبا بزن اوس یاره دو میاشتې وکیل د درو میاشتې چې دوا مورته شروع کړې، هغه دوا هیڅ پیدا نه وه.
ښه، نه له تیرو دو میاشتو راهیسې نه ده په دې ناروغۍ اخته ده؟
و په دې ناروغۍ اخته ده، په ځینې را ده د ناسناس مریضي لري، نور بس جګر تختای بغاری و.
ښه، تاسو منتظر اوسئ، اړیکه ما پرې کوئ، زه به ډاکټر صاحب ته موقع ورکړم چې ستاسو پوښتنه ځواب کړي، که کومه پوښتنه له ډاکټر صاحب سره واغه مورته ځواب کړي. تاسو منتظر اوسئ، اړیکه ما پرې کوئ. ډاکټر صاحب مهرباني، د اوریدونکو ته چې نوزاد اړیکه نیول ولې دوه میاشتې کېږي چې ماشومې ناروغ دی نه جوړیږي، څه وایي ورته؟
دغه واضح نه شوه چې دغه د مور شیدې ورکوي او که نورې پوډرې شیدې ورکوي ماشوم ته؟
د مور شیدې خوستنه بازاري شیدې ورکوو.
مور خو همیشه شوده لری، گران اورورا تا سلامونه وړاندې کوم. هیله دا چه ماشوم دی جور شی او دا چه دو میاشتی که گیتا دی ماشوم تا چه سنیم در میاشتی نای دی دوا ورکه دا دیر یا غلط کار دی باید چه پا دی سن که دو ندیر دوا ماشوم تا ور نکر شی اس حال پا دی سن که یو دی مسئله دا او آغا شاید تاثیر دا همده شدو وسیگی چه تاس دتا بازاری شده ورکاوی دا شده شاید هضمه ولایونشی یا شاید دا شده غلط جوړوي یا شاید دی شده که اوبه ډیره اچوي نو دغه ترکیب د شده باید وسیږي او بل شده وګورئ چې تاریخ تیر نه وسیږي نو تاسو په دې سن کې د ماشوم ته هغه نمبر یک شده باید ورکړئ دغه ته قوي شده ورنکړئ چې هضمه وای نشي اسهال کیږي او ترکیب دادی چې یو قاشق په سل سی سی اوبو کې اچول کیږي نو تاسی اول کوشش کنی که دغه مسئله اصلاح کنی دویم دا چه ماشوم تا شیر جوشک مورکوی او که چیره ورکوی اول آقا پا جوش و بو پاک صفا سترا وینزه به بال دغه شدیم چه ورکره که باقی شوی شده آقا چپک ایستا کنی نو ماشوم تا بیا بل دفعه جوشک وینزه آماده چه دا انتانات یا مکروبون دا دی شیر جوشک نه انتقال کنی باعث اصالات دا ماشومانو کنیم تاسی کوشش کنی که هر دوام چه اس ماشوم تا ورکره دا طول اپری قطع که بیرتا او شدیم تغییره که او گره نوری شده ورکه او که دمور شده و چه شوی نو سیگی بیرتا مور تا او آید چه دخپل شده ورکی لگ زحمت و باسی پا وقت شده ورکولو که باید مور آرامش و لری حساب آرام و سیگی خپل مور باید شده و یخنی و شوروا و سوپ و میوه و ترکاری دیر و خوری او تای باید پاک وینزی پا گرم و بو سر بالداغه ده ماشوم پوزه که بنده ای اغا صافه که بیا ماشوم پا غیه که دیر منظم ونیسی چی اغا ماشوم ده مور سر احساس ده آرامش و امنیت تو که بالداغه تای پا خلی ورکی نو اغا وقت ده چه ماشوم تای خرووی او شده ده مور پیدا که گی که چیره ماشوم تای رو دلعونشی شده نرازی چرا نقله خلق وی چه ده مور شده نلری یا دا شده و چه شوی دی چه دا یا دیر غلط عقیده دا شده پا واسطه دا رودل و دتی پیدا که گی او مور و ماشوم باید واره یا بل سره دیر که مینه و محبتو که ترسو چه دا دماغ نا غه هرمونو نا چه باعث تولید دا شده که گی آزاد شی او ماشوم تا شده راشی نو کلاجه ماشوم دا مور شده و خوری هرگز نه سال که گی نو لطفه که اول دا شده ام تبدیله که دویا من دغه توسیز ما مد نظر رو نیسی او نور دوا قطع که زکر چه دیر دوا انتیبیوتیک خپلا بایست مزمن اصالات که گی هست اصالات جوڑهی چه آقا به حیث نجوڑهی گی لطفا دوا قطع که او کششو که چه ماشوم تا زرزر شده ورکه دو رازی مثلا دو دو ساعت بعد ورکه جون اصال ده یو ساعت بعد ولی لگ لگ ورکه وی ترسو چه دو وجود و به کمی نشی په څنګه کې د شودو کولای شي چې ماشوم ته اوبه جوش کوي بیرته یې سړې کوي لږ لږ په قاشق کې سره هم شوده په قاشق ورکوي پیاله کې جوړې کوي هم اوبه ورکوئ چې ماشوم اوبه هم کمې نشي وزن یې کم نشي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې په دې له چې دغه اورېدونکي پوښتنه ځواب شوي او دغه سپارښتنې په پام کې ونیسي نه یوازې دغه اورېدونکي بلکې زموږ ګڼ شمېر اورېدونکي چې دغه ډول ستونزې لري کولای سي چې دغه د شډو په ورکړه کې ماشوم ته د اوبو په ورکړه کې دغه سپارښتنې عملی کوي او عمل پیو کوي کور ودان یو بل اورېدونکي هم راخلو خبري ورسره کوو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام اوري
خبره ده چې د ډاکټر صاحب دا دغه په یو څن لای وو غوړول نو غواړم چې یو موضوع ته په کوم پر دغه موضوع باندې یو ټریپ وکړو کې ځکه دلته یو نظر باندې ورکړه د اکثره خلک چې لودین صاحب په کاسته باندې د خپل ماشوم ته شیدې نه ورکوي لکه را مخکینی اورېدونکي چې مثال خبري وکړي ولزمر ماشوم ته مر پوډري شیدې ورکوي لازمه په سیمه کې د محترم اسد الله الدین صاحب اکثر کورنۍ د سي چې مثال هغه ماشوم په ناس کې یا مثال خبري بعد یا د سيګيسي د مور شیدې کستان پربند کې بیا مثال د مور شیدو پر ځای یا د بزي شیدې ورکړي یا د غوا شیدې ورکړي نو ډاکټر صاحب هم په درنښت دایله چې په دغه میتون نه وایي چې دا ورېدونکو پوسی دا کورنۍ ته دا وی دلته په لمن ولایت کې اکثر کسان چې ماشوم په دغه باندې خپل پسینه بغل باندې اکثر کورنۍ دغه مالدار خلک چې د مثال د خبري دارمي چې لري لودین صاحب دا د کورنۍ د یو رقم په دما شمار باندې کې دا کوچنی ساروی اعلان کې مرزل ته مرغومي ورته وایي دا مثال د خبري ده چې خپل دغه نه د مرغومي را سي د ډیر عمر مال نه محترم لودین صاحب د پوسټ دی په دما شوم باندې کې تقریبا د 1 ساعت 2 ساعت په دا پوسټ کې کې وټړي وې دا سینه بغل مریضي چې ان شاء الله دا بدن څخه وځي نو د ډاکټر صاحب محترم مسلمان دا پوښتنه ده چې مثال د خبري د کورنۍ تداوی څونه ګټه کوي کنه کې یو بل دغه ماشين شو ماشين په دغه باندې خپل پسینه بغل باندې محترم لودین صاحب درڅونه وخت په تاثیر د په بدن کې پاتېږي. مثال د خبرې درڅونه وخت پر امکان چې د ماشين جوړ شي لودین صاحب محترم دغه پرتنې مې د ډاکټر صاحب ته
او کور ودان اتل سبیر مننه سلامات او سیو بل اوریدونکو به هم راوخلو به پښتنې جواب کو بس بسره نتیجې ته او پای ته ورسو چې وخت هم کم پاتې دي. ستړي مشه روخته د ژوند شتمنې پروګرام ته غواګي
تو خیم د زابل ولایت شاجیل ولسوال
او مهرباني وکي تو خسب
مننه تاسو وختیم له موسم سره برابر مریضیت تشخیص کړی دا او پر بحث باندې نیولې ده. وختیا هم په دازمې کې دا سینه بغل و شنیانو ته پیښیږي. دا زموږ په وطن کې هم ډېر وخت پیښیږي. خو زموږ له محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې ودې سینه بغل ته په سارایینو باندې کې هم دغه نوم ده او که په نورو وطنو یا په نورو ولایاتو په دغه کې بل نوم هم لري. او بله پوښتنه مې دا ده چې ولې ودې کوچنیانو ته خاصتاً د سینه بغل مرض پیښیږي؟ آیا د دې د بدن مقاومت په ټیټه سطحه کې د بدن مقاومت کم یې د لویانو مقاومت زیات یې او که یو بل سبب ده؟
بله تو خسب ښه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن دغه د اوریدونکو پوښتنې ځان سره لیکلي څه وایي اتل صاحب ته توخي صاحب ته بیا به بحث سره کرا کرا راټول کړو.
اتل صاحب خو ډیره په زړه پورې خبره وکړه چې کله وایي ماشومان په سینه بغل اخته کیږي هغه ته د مال پوستکی یا غونډي چې دا ډیره یو شوک ورکوونکې قصه ده. د مال پوستکی انسان ته غوستل زه فکر کوم غیر دې چې سینه بغل ته ګټه نه کوي زیات به ضرر او زیان هم ورسوي. ځکه کیدلی شي د مال پوستکی نه که دا مال مریض وسیږي نور میکروبونه یا امراض ماشوم ته سرایت وکړي او بل په تداوی د سینه بغل کې کوم ګټه ورته نه لري لطفا نور دې کورونه نه کوي. بهترین شی دا دی کله چې ماشوم سینه بغل یا ریزش کیږي ما لومړی ویلې چې باید ګرمې وساتي حتی کوای شي ټوټې یا تکې ګرمې کړي په سږو هغه قسمت کې شا کې چې سږي ودي هغلته کیدي چې یعنی ماشوم سږي ګرم شي او بل کیدلی شي ګرم مایعات ډېر زیات ورکړي شیدې ورکړي یخنی ورکړي سوپ ورکړي مثلا چای شین چای ورکړي یلدار چای ورکړي او مثلا دغه د ایلنی چای نانا چې وایي دغه هم د ټوخي دپاره د ریزش د شیو دپاره ګټه لري. دا مایعات ورکړي سابه ورکړي میوې ورکړي او د کور هوا ګرمه وساتي ضمناً ماشوم ګرم وساتي که چیرې ولګی ولري سږمې بهیږي یا بندش ولري صافیږي هغه کیدای شي په سوډیم کلوراید باندې صافی کی یا کم د پوزې بې خطره چکک ضعیف چکک استعمال کی. نو دا د کورونا دی وکي او هیله وکوم چې نور د حیوان پوستکی به ماشومانو ته وروانه غوندي چې دا ډېر شدید اختلاطات به ماشوم ته پیدا کی. او دی بل توخی صاحب پښتنه وکړه چې سینه بغل آیا دا نوم د نوم پښتنه وکړه. نو سینه بغل ته خو اصطلاح طبي نیمونیا ده یا پنومونی وایي یا نیمونیا وایي په ټولې دنیا کې. ما منګه چون دا مرض په ششو کې دی او ششونه په سینه کې موقعیت لري هغه دپاره د منګه په دری کې ورته سینه بغل وایي. نو بل کوم خاص نوم نه لري. نو امیدوارم چې سوال جوابي.
بله وای ولی ماشومان تر ډیره له دغه ناروغي سره مخامخ کیږي
په دې حق لا خو توخی صاحب د مونږ تاسو مصاحبه دا اول اووري مونږ تاسو ډیر زیات په دې باندې خبرې وکړي چې ولی ماشومان ډیر مریضيږي. اولین دلیل دا ده چې ماشومان ته 15 کلن پورې سیستم د دفاعي د بدن نمو یا وده نه یې کړي هغه دپاره دفاع د سیستم ډیره ضعیفه ده. هر ویروس یا باکتری یا فنګس هر میکروب چې وجود کې داخل کیږي نو دوی چون سیستم دفاعي ضعیف دی هغه دپاره زر په مریضي اخته کیږي او بل خصوصا هغه ماشومان چې ابتدا ریزش کیږي په ریزش کې هغه غشا د مخاطی پوزه چې ده یا وظیفه لري چې وظیفه یې دا ده چې هوا ګرمه کوي، نرمه کوي، مرطوبه کوي، او د پوزې په داخل کې یو تعداد مین مین ویښته دي چې هغه ویښته باعث ده کیږي چې هر اجنبي جسم چې داخل کیږي هغه هلته جذب شي، او یو غشا لري سیلیاب په نوم باندې، هغه باعث دفاع د بدن کیږي. نو کله چې یو څوک ریزش کیږي همدغه طبقه د منځ ځي، تخریب کیږي، دلته دغه پوزه د خپل هغه وظیفه چې نارمل ده هغه انجامولی نشي. نو په اثر د تخریب که ویروس تنفس کیږي یا باکتریزی، هغه په پوزه کې به هماسې په ستونی کې په داخل کیږي، او سلو سلو دا که تنفس عمیق وکړي یا باکتریان ویروسونه ډیر اوسیږي هغه کته کیږي د یو عمیق تنفس په واسطه باندې زیات کته کیږي داخل برانشو ته او الویولو ته چې هغلته ځای نیسي، باعث سینه بغل کیږي. او زیات دغه واقعات هغه وخت واقع کیږي چې کله ماشوم ویدم وسیږي، د خوب په وخت کې زیات میکروبونه داخل کیږي ځکه ششونه آرام وسیږي. اما کله چې انسان ماشومان شوخی کوي یا لوبې کوي، دلته عمیق عمیق تنفس زفیرونه عمیق باسي، یعنی هوا بیرون خارج کوي که چیرې یو میکروب داخلم شي، کیدای شي په واسطه د یو ټوخي په واسطه د یو عدسه بیرته بیرون خارج شي. اما زیادتر سینه بغل واقعات د شپې په وخت کې، د خوب په وخت کې واقع کیږي چې هوا هم د شپې سړه کیږي او هغه تخریبات د پوزې هم زیاتیږي، د غشای مخاطی د برانشونو هم زیاتیږي. دلته زمینه د تراکم د میکروبو مساعده کیږي او میکروبونه هلته ځای په ځای کیږي، باعث تخریب و التهاب او دا نلکه بندی کیږي او بالاخره نفس قیدی و دا شیان پیدا کیږي.
کور ودان ډاکټر صاحب، اتل صاحب د مور د شیدو په اړه باندې هم پوښتنه درلوده، فکر کوم مخکې جواب شوه، خلاصه او هغه نچوړې دا و چې ډاکټر صاحب تاکید وکړي چې د مور د شیدو ځای هیڅ شی نه نیسي، بعد تر ډیره کوشش وکړي چې ماشوم ته د مور شیدې ورکول سي، او که چیرته بیا هیڅ امکان نه لري نو بیا هغه پودری شیدې یا هم نورې شیدې باید خاص ډولونه لري او د هر ماشوم سن ته په کتو هغه شو دی ورته تجویزیږي، خو که چیرته امکانات وي چې د مور شو دی ولري دا به تر ټولو بهترینه او ښه غذاوي. ډاکټر صاحب، یو موضوع چې لاند غواړم په تام شو، هغه دا چې له سینو بغل ناروغ سره څه ډول چلند وکړو، خصوصا په هغه کورنۍ کې چې ژمی وي، ساړه وي، ماشومان ډیر وي، یو ماشوم په دغه ناروغۍ اخته شوی وي، دغه ماشوم څنګه وساتل سي له نورو ماشومانو سره ګډ خوب څومره ورته نورو ماشومانو ته خطرناک پریوزي، او له دغه ماشوم سره چې په دې کورنۍ کې اخته ده څه ډول چلند وشي؟ لاندې سپارښتنې کې داسې شاوخوا یوه دقیقه راټولې
ډېر ښه. چون دا مرض طریق د ټوخي او طریق د عدسه نه نورو ته سرایت کوي، هغه دپاره که یو کور کې ماشوم په دې مریضي باندې اخته وي، هغه ماشوم باید د نورو کورنۍ نه تدریج یعنی کوټه جدا شي، ځکه دا ماشوم ټوخیږي، دا ماشوم به عدسه وي که ویروسي که باکتری هر شی وسیږي، دا په فضا کې تیتکیږي او نورو ته سرایت کوي. هغه دپاره باید دا ماشوم در کورنۍ کې چې ازدحام وسیږي، بیروبار وسیږي، یعنی ډیر خلک په کوټه کې ژوند کوي، باید هغه کې نه وسیږي، په جلا کوټه کې وسیږي، او یا یو دوه نفره زیات تو وسیږي که موري ورسره یې چې دا د مراقبت وکړي، او بل هوا د کوټې پاک وساتل شي، ماشوم ته ښه سالمه تغذیه وشي، او طرق د تنفسي پاک وساتل شي، ګرمې جامې واغوستل شي ورته، او کله چې ماشوم ټوخیږي یو میتود نه بل باید کار واخلي چې ماشوم داسې پړ مخې خپل په خپړ کې ونیسي او سر ټیټ وسیږي، آهسته آهسته د ګوتو په واسطه باندې دغه ششونه یې باید تنبه شي، یعنی ټپ ټپ شي ترڅو د ماشوم ټوخی تنبه شي چې وټوخیږي، که چیرې هغه افرازات یا بلغم په پجرا تنفسي کوي چې هغه خارج شي، صاف شي، او دې کار باندې کیدای شي چې مشکلات تنفسي د ماشوم کم شي.
څه وکړو چې خپل ماشومان خصوصا که په افغانستان کې اوسیږو، په لویو ښارونو کې اوسیږو، په داسې ښارونو کې چې هوا هم پکې د ژمي پر مهال ککړیږي لکه کابل او نور لوی ښارونه، څه وکړو چې خپل ماشومان مخکې له مخکې له سینه بغل نه وژغورو؟
اول باید ماشومان واکسین شي، ماشینونه باید مکمل وسیږي، هیڅ ماشوم باید بدون واکسین نه وي، خصوصا انفلونزا او نموکوکل واکسینونه باید وشي او نور واکسینونه هم باید وشي، ځکه نور عاملونه مثلا سرخکانم کیدای شي باعث سینه بغل شي یا نور ویروسی امراضم کیدای شي چی وشي. دویم دا چې ماشومان ته ښه تغذیه سالمه تغذیه وشي، ماشومان باید ګرم وساتل شي، ماشومان باید په سړه کړکیچن هوا کې معروض نشي، که چیرې یو خوازی چې مثلا هلته هوا کړکیچنه یي دود و بخار و گرد و خاورې ډېر اوسیږي، هغلته باید ماشومانو ته ماسک واغوستل شي تر څو چې هغه هوا تنفس نکي، او بل ماشومانو ته همیشه باید ګرمې جامې ور واغوستل شي، ښه انرژیتیک غذا ورکړل شي، مقدار کمی اوبلنه غذا ماشومانو لپاره ډېره زیاته مهمه ده، ویټامین ای باید ماشومانو ته په وخت زمانی ورکړل شي، واکسینونه په وخت سره وشي. که چیرې یو ماشوم درست مراقبت شي او ښه تغذیه او پالنه او روزنه یې وشي، بله، فکر کوم که چیرې نور څوک مریض اوسیږي په مکتب کې، په کودکستان کې یا بل ځای کې اوسیږي، باید نور ماشومان هلته نه اوسیږي.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات او صحیح په دې لچې اوریدونکو د غسپارښتنې په پام کې ونیسي. اوریدونکو روغتیا د ژوند ستمنې پروګرام هم دلته پای ته رسوو.